د ازادي رادیو د نن ورځې دولس ساعته خبرونو ته هرکلی. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایي کورونه یې نړېدلي، سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ راچپه سو، موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
یو شمېر نجونو محصلانو د دوی پرمخ د دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په څو لنډو ورځو کې به پوهنتونونه بیرته پرانیزي، خو دا ځل په بله بڼه.
البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اولاسو لپاره به جلا درسونه وي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلې.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن پنجشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دیر شمه د 2022 میلادي کال د جنوري 6 مره د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې ولیدل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې وکړې. د امریکا دوست رو مخابراتي شرکتونو آی ټی ان ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د ځنډ نه پېښودو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران له باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړیتوب د ایران له پخواني والي اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپورونه وایي چې کوم جوړجاړي ته ونه رسېدل. د افغانستان د کرکټر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړم ورځ افغان لوبډلې پاپا نیوګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریې د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکاري هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلي سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالتونو د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي چې 44 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزي بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزي بانک په شمول د دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي ډیره سزا یې 40 کاله حبس او $1,000,000 جریمه ده. د امریکا دو سترو مخابراتي شرکتونو آی ټی ان ټی او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د زند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5م نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغو دو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د زند مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بې سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره وبخی د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلند فدرالي ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکایي هوایي شرکت دلتا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی. خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجون که بانده منفی اغیز در لودلی شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 5.3، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.6.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله او ریپاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړۍ موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلې وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبې په ورځ سخت زلزلې وشوې او لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله ځپلی چې د کور وسایل تر کنډوالو لاندې شوي او هوا هم ډیر سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نور بله اسمت سروانه واورو.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلی وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلی نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 5.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبی چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له 9 غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورپی شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپه سو. موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي. بې کوره شوی. د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل، نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر انجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله ښیي چې طالب چارواکي په خپلې ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي او نارینه او ښځینه محصلان به د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې بیرته پیل کړي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د اخونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
سو فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کومه رنگینه پیاوړې او اغیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي، د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي، هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي، او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې په روان څو ورځو کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولی شي چې خپل درسونه ووایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل: طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله من دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهار بجی او 15 دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد ارشی برته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډیرو استوګنو ته سش کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارده ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل ورځپاڼې د مولوي حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلي دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوزله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادي حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او په لویدیځ کې د بشري حقونو د یوه څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان نجونو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اګست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلې چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي، او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسیږي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55,000 افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي تر اوسه له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تباخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي له منځه وړي دي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. د دغه غرني ولایت اکثره اوسېدونکو په مالدارۍ بوخت دي، ځکه په دې ولایت کې کرنیزه ځمکه ډېره کمه ده. دوی وایي چې په دې تیرو 20 کلونو کې په دې ولایت کې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم نه دی جوړ شوی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال اوسیدونکو وای هر کال د ژمی پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وای
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخه نه خوړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق له ناروغي یوه غوامړه شوي او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخاني په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دا نو بیر مرګجوب لاړی، دا خوسکي چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته به چې ادرس سي یا 50% خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به غټ مال ته کېږي.
څاربیلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتیایي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره ویترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا طبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی، په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېره زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د طبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د روسیا او اوکراین په پوله کې د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا ولسمشر تر ډېره توانېدله چې خپل اروپایي متحدان پر اوکراین د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې را یوځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکراین د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. نور بل اسمت سروانه واورو.
سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل
په راتلونکو څو اونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
د بریتانیا یو شرکت داسې پیاز موندلې چې د ټوټه کولو په وخت کې د چالو سترګو اوښکې نه بهیږي. نور به له احمد شبره واورو.
تمه ده چې روانه اونۍ دا پیاز د بریتانیا په یو شمېر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کېښودل شي. انډیپندنټ ورځپاڼه لیکي د دې پیازو د تولید لپاره تر دېرش کاله ډېرې هڅې شوي دي چې بالاخره داسې پیاز ترلاسه شول چې هغه ګاز پکې کم وي چې اوښکې څڅوي. ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړې په 1.5 پاونډه وپلورل شي. ویټروس پلورنځي په دې پیسو د عادي پیازو 4 کڅوړې پلوري. دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل، خو پیر او پلورې عام شوی نه دی. په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و. دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښکې ورسره نه څڅېږي له اصله هم داسې دي او داسې نه دي شوي چې ساینس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی، خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه ښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په